السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته، د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې تیره شپه کندهار، پکتیا، خوست او ننګرهار کې له پاکستانی پوځیانو سره نښتې کړي دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې طالب ځواکونو د کندهار شورابک ولسوالۍ سره د پاکستان په یوې لویې پوستې برید کړی او شاوخوا دیرش پاکستانی عسکري وژلي دي. خوارزمی همداراز په ننګرهار او خوست کې هم پاکستانی ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ادعا شوې شمېرې نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت تازه د بیګانۍ جګړې په اړه څه نه دی ویلي. یوناما ویلي تیره څه باندې یوه اونۍ کې شپږ پنځوس افغان ملکیان وژل شوي او یو سلو نه ویشت نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د نننی بیان له مخې افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبله د فبروري له شپږویشتمې د مارچ تر پنځمې د پولې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو په غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو کې اوښتي. پنځه پنځوس فیصده مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. اخوا ملګرو ملتونو د بشري مرستو شورا له طالبانو او پاکستاني ځواکونو غوښتي چې سمدستي نښتې ودروي، ځکه چې د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي دا بهیر یوازې لا ډیر خلک اغیزمنوي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونه اومې ورځ ته داخل شول. اسرائیلو ویلي چې پر ایران یې د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. جمعه سهار وختي په تهران، قم، اصفهان، رشت، یاوا، یزد او څو نورو ښارونو کې ډیری ځایونه په نښه شوي او د درنو چاودنو خبر ورکړل شوی دی. اخوا بیا د ایران سپایو پاسداران ځواکونو د وعده صادق څلور د بریدونو د بلې څپې د پیل اعلان کړی چې پکې په اسرائیلو باندې د توغندیو او ډرون بریدونه شامل دي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیل وروسته دغه هیواد په منځنی ختیځ کې په لسګونو اهدافو د درون او د توغندیو بریدونه کړي چې سیمه یې له کړکېچونو سره مخ کړې ده. او د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام په دوهمه نیمایي پایلوبه کې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په پنځمه هند انګلستان ته د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. هند لومړی بیټنګ وکړ او د دوه سوه څلور پنځوس منډو هدف یې وټاکه چې انګلستان د وو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اوورونو کې دوه سوه شپږ څلوېښت منډې وکړې. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې چې د چهارشنبې په ورځ د نیوزیلینډ او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، نیوزیلینډ په نهه وکټو وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام پایلوبه د راتلونکي یک شنبې په ورځ د مارچ په اتمه ترسره کیږي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې لسګونو عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په ایران کې د افغان کډوالو په حق لا اندېښنه څرګندوي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په ایران کې د بند پاتې افغانانو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. بنټ د پنځشنبه په ورځ پر ایکس شبکې ولیکل، زه په ایران کې د میشتو میلیونونو افغان اتباعو په اړه ژوره اندېښنه لرم.
په روژه کې د متقاعدینو شکایتونه هم اورو.
په دې مبارکه روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي، زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې لسګونو عامو افغانانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لسګونه زره نور له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. یو شمیر کورنۍ هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره تاییدوي زیاتوي چې بې ځای شوي په ډېر بد وضعیت کې دي. بلخوا د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تیرو 24 ساعتونو کې یو ځل بیا د کندهار، ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او پکتیا په ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو سره نښته کې د هغوی مهمې پوستې نیولې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د وروستیو نښتو او د طالبانو د حکومت د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایي خپله اوه کسیزه کورنۍ د څمکنۍ ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته د غره په سر یوې زړې کنډولې ته استولې، خدای لا هم په سیمه کې دی. د افغانستان د پکتیا ولایت ډنډپټان ولسوالۍ د اوسیدونکي فولاد خان د جمعې په ورځ د هود په 15 ازادي راډیو ته وویل، 13 ورځې هم په سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیده نښته سوې چې دوه عام ځوان کلیوال او خپلوان یې پکې وژل سوي دي.
دګر کې موږ دونه پر ژوند له لاسه ورکړو، د شپې له خوا دلته ډېر توپونه ولګېدل، زخمیان ډېر دلته لري په ملکي خلکو کې. خاصا زموږ کورنۍ چې دي، یو زما مېرمن ده، څلور مې اولادونه دي، مور مې ده، پلار مې ده، دا ټول وتلي دي. دلته کلی ده چې په زرګونو کورونه پکې میشتول، دا ټول وتلي دي. دلته پرون موږ زخمیان ولیدل، بس زخمي ده او ته پروت بوي، نه ډاکټر لرو، نه دوایي لرو، نه ترانسپورټ لرو، نه بلانسونه لرو.
فولاد خان زیاته کړه، په ډنډ پټان او څمکنۍ ولسوالیو کې یوازې یو ملکي 15 او یا بستریز روختون دی. په ایدای بیړنۍ حالاتو لامل پرته لټپیانو نورو ناروغانو ته ځای او د درملنې اسانتیاوې نه لري. د جګړه کې لښکېلو خواوو د زر تر زره اوربان غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې که دا حالت دوام وکړي، بې ځایه سوي ملکیان به له لوږې هم تلف سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ د هود په 15 په خپله ایکس پاڼه د ویډیویي بیان په خپرولو ادعا وکړه چې د دوی ځواکونو د انتقامي بریدونو په ترڅ کې په 13 ساعتونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په 28 سیمو کې پر پاکستانی ځواکونو بریدونه کړي دي.
د حملو کې چې په 28 نقطو کې د متجاوز دښمن پوستي او قرارګاوي هدف وګرځېدي، په پایله کې 14 پوستي او د دښمن ری قرارګاوي نیول شوي او کاملا لمنځه تللي. د متجاوز دښمن 109 تنه پوځیان هلاک او 148 تنه ټپیان شوي دي، او د پاکستاني پوځ تر لسو زیاتې وسیلې د افغان ځواکونو لخوا تخریب شوي او سلګونه سپکې او درنې وسلې او ډېر مهمات د مجاهدینو لاسته ولوېدي.
خارزمي ادعا وکړه چې تیره شپه دوی د پاکستان دوه کشفي الوتکې هم رانسکوري کړي او د دوی درې طالب ځواکونه وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. دا هم ویل چې 13 ساعتونو کې د نښتو په سیمو کې و ملکي افغانان وژل سوي او 13 نور ټپیان سوي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د ادعا پر بنسټ تیرې وونه کې د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې عملیاتو کې د پاکستاني ځواکونو 14 پوستې او لوی قرارګاوي د دوی لاسته ورغلي یا تخریب سوي، او په دې ترڅ کې 322 پاکستاني ځواکونه وژل سوي او تر 350 ډېر پوځیان ټپیان سوي دي. د پاکستان حکومت او چارواکو یې د دې تازه اداو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادا کړې وه چې د طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وژل سوي، 496 ټپیان سوي او د طالبانو 226 پوستې ویجاړې سوي، او په ټکو یې په ټول افغانستان کې 550 ځایونه په اغیزمنه توګه د هوا له لارې په نښه سوي. هغه ادعا وی چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت رد کړی وي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادعا هم نسی تاییدولای. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی او قومي مشر ملک عباد محمد هم وایي، د جګړو هلته میشت خلک سخت په تکلیف او د مینو پریښودو ته اړ ایستلي، چې اکثریت یې حتی په کافي اندازه خوراکي توکي هم نه لري.
نو دغه بازي د ورځي د دغه ورسوالۍ په نورو
برخو کې چې هلته مرمۍ نه رارسېږي یو څه په امن دي، نو هغې برخو ته راکډې شوي. او واقعا دغه ولسوالي چې ده د مشکلاتو سره یې خلک مخ دي. بعضې داسې دي چې دلته دغه د ډوډۍ او د خوراک او د روژه ماتي او د پیشنمې لپاره سیستم نه لري.
د ده په خبره دې ولسوالۍ کې د غوړکي، ټاګه، تورخام سیمو کې خلک په بشپړه توګه له خپلو مینو وتلي دي. د دې ولایت د لالپورې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي یو قومي مشر رومان نادر محمد هم ازادي راډیو ته وویل
لالپورې ولسوالۍ مربوط ساحې چې دي د رینا او پارچا او پلوسۍ نظرخیل او ملاخیل کې بېګا شپه 9 بجې شاوخوا جنگ شروع شو او هیڅ ځاني او مالي تلفات هم نه لري.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پنجشنبه په ورځ په خپل یو تازه ومخیزه راپور کې ویلي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې لږ تر لږه 45 ملکي وګړي وژل شوي او 129 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په ټکو نښتو تر اوسه پورې د کابل، کندهار، خوست، کونړ، لغمان، ننګرهار، نورستان، پروان، پکتیا او پکتیکا په ګډون د افغانستان 10 ولایتونه اغیزمن کړي دي. اوچا ویلي د فبروري له 16 راهیسې د مارچ تر 3 پورې هوایي بریدونه او سرحدي نښتو شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو او سیمو بېځایه کړي دي. د دې ادارې په خبره دا مهال د همدې نښتو له امله په خوست، کونړ او ننګرهار کې د خوراکي توکو او تغذیې مرستو اړوند د دوی مرکزونه تړل شوي دي. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک هم د چهارشنبه په ورځ ناوخته نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال یې په اړه اندېښنه وښوده او ویل دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان تېره ورځ د پاکستان د پوځ د مشر اسم منیر په حواله راپور ورکړی و چې تر هغه سوله نه کوي تر کومه چې افغان طالبانو د پټکو د یاغیانو ملاتړ نه وي پریښی. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي، خو طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او وایي هیڅکله هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تازه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د مالیزیا له لومړي وزیر داتو محمد انور ابراهیم سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ پاکستان سره د نښتو حالات هم بیان کړی دی. چهارشنبه د هود په 14 د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په ایکس پاڼه په دې اړه لیکل شوي چې د مالیزیا د چارواکي ورته ویلي مالیزیا هڅه کوي چې له دواړو لوریو سره په تفاهم په دې برخه کې خپل عملي رول ولوبوي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو کوربتوب او منځګړیتوب دوهې ریاض او استنبول هم وکړ او دواړو لورو پر اوربان پکې توافق وکړ، خو لا یې هم ستونزه حل شوې نه ده او ورځ بلې ته یې ترمنځ نښتي زور اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
نن پر ایران د امریکا او اسرائیلو د ګډو هوایی بریدونو ومه ورځ ده. په دې موده کې په ایران کې لمیشتو افغانانو او کډوالو سره اړیکې سخت محدود شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلی چې په ایران کې د میلیونونو افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو وضعیت ته ژوره اندېښنه لري. د ښځو د حقوقو فعالان ورته اندېښنې لري او وایي چې د قانوني او ټولنیز خوندیتوب نشټوالی کولی شي په ایران کې بندې پاتې افغان میرمنې او نجونې له لوی خطر سره مخ کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت په ایران کې د بن پات افغانانو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. بنت د پنځشنبه په ورځ پر ایکس شبکې ولیکل، زه په ایران کې د میشتو میلیونونو افغان اتباعو په اړه ژوره اندېښنه لرم چې ګوښه تشوې دي او هیڅ قانوني حیثیت یا ټولنیز خوندیتوب نه لري. نوموړي ورته اندېښنه تر جګړې مخکې لازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې هم څرګنده کړې وه. د اندېښنې وروسته له هغه راپورته کیږي چې متحده ایالاتو او اسرائیلو تیره شنبه پر ایران باندې همغږي بریدونه پیل کړل. په دغو بریدونو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په ګډون یو شمېر پوځي چارواکي او سلګونه کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو سره هم مهاله په ایران کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه ټکنی شول. له بهر سره د خلکو اړیکه پرې شوې چې د ډله کې ګڼ شمېر افغانان هم نه دي توانېدلي ایران کې خپل خواخوږو سره اړیکه ونیسي. آصف استانګزی چې اقتصادي کارپوه ده او ډېره موده ایران کې تیر کړی، ریچارډ بنټ ته ورته اندېښنه لري.
ای افراد به خاطر اینکه به هر حال به نظر ما
دا وای د خلک د قانوني او ټولنیزو محدودیتونو له عمله چې دوی ورسره مخ دي له اساسي خدماتو څخه محروم دي او د مالی او امنیتي ملاتړ نشټوالی دوی ډیر زیانمنونکي کوي. خوندي ځایونو ته د خځو او نجونو بیرته راستنېدل او لیک دی او لومړیتوب دی چې باید ژر تر ژره ترسره شي. په دې برخه کې د کوربه هیواد او نا دولتي موسسو همکاري خورا اړینه ده.
په نظر ما دا ری بخش خیلی ضروری است.
د افغان خځو د حقونو یو بل فعال رقیه سایه وایي چې خوندي سیمو ته د تګ لپاره د قانوني اسناد نه درلودل د افغان کډوالو په ځنګړې توګه د خځو او نجونو لپاره یو بل جدي ننګونه ده. په ایران کې د افغان کډوالو دقیق شمیر روښانه نه دی، خو یو شمیر راپورونه د اسناد لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونه اټکل کوي. دا لا روښانه نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی. ازادي راډیو لزینو زده کوونکو او کورنیو سره خبرې وکړه چې توانېدلی افغانستان ته ستانه شي. دوی په ایران کې د بند پاتو کډوالو لپاره وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د کار او مزدوري فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي چې نغدي یا د خوراکي توکو مرستې د دوی د څو اونیو اړتیاوي پوره کوي، خو دوی ته یې اوږدمهاله ګټه نه رسیږي. د پکتیا اوسیدونکو یاد سرګندونې د یو کورنی بنسټ لخوا لسګونه به وزله کورنۍ سره د روژې میاشتې په پار د خوراکي توکو د مرستو پر مهال وکړي. نور تفصیل په د ریپورت کې.
د پکتیا هغشمه روسیدون کې چې به وزله وزګاردي ل اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې دوی ته د لړمحالو مرستو پر ځای کاری فرصتونه برابر کړي او مرسته دې هم د تورسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي تر څو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنی بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرسته ترلاسه کول ته ورغلي ول زیاتوله، مرسته لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوي نشي پوره کولای او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پخو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجی دور محمد مشال روړي ته وویل
سپینګيري خاص کار نشي کولای، ځوانان ټول بیکاره دي. یما خپل یو زوی په قشاقي باندې یران تطللی ده، اوس ورته پریشانم یو ډیر سي مقصد په دې حالاتو کې په څنګه رہی. دغه سي ډیر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دی، واړو واړو ماشومان دی تللی دي، خارج ته تللی دي. خدای دې وکړي چې داسې نهادونه برابر شي، داسې خلک برابر شي، داسې زمينه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کړي چې کار وکړي او دلته چې هر قسم کار وکړي. کوم کومک مومک سره راځي دغه په یواز کې هم مقصد کار ورته وکړي، د کار په یواز کې ورته جن پیسې ورکړي، خلک ډیر خوشاله کیږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي وایي په دې ځای کې عموما د کورنیو د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې بیوزله او ناچاره خلک یوازې دانه دي چې دلته راټول شوي، بلکې بیخي ډیر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپینګیری حمید خان وایي
د ما خپل کورنۍ ډېر لستر لس نفر یو، د شیبلس ورځې بسنه کوي. خدای دې چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانو ستونزه حل شي، یو دموک پستون زباید نه کیږي باید د ټولو غریبانو پستون زاهر شي مګه دغه غوته
بلوري ته د عزیزی ګروپ مسولین وای چې د روژې میاشتې په پاره د پکتیا پشان د دې زون شپګونو ولایتونو کې هم راستي ویشلی او د ټول هیواد په کچه شل زره بیوز لکسانو ته د دوی له خادم راستو ویش دوام لري. د یاد ادارې استاد شفیع الله بابر وویل
پکتیا کې هم د غسی 215 درش سهمونه هم د غسی په خوست کې په لوګر کې میدان شار کې غزنی کې او پکتیکا ولایت کې هم د غسی دمرسته شوه ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بیوزلۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې تر څو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هیواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
درنو اوریدونکو له پکتیا څخه مو د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال ریپورت واورید. د پکتیا یو شمېر خلکو له اړوندو ادارو او مرستندویو مؤسسو غوښتي دي چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي. دوی وایي چې نغدي مرستې او خوراکي مرستې د دوی لنډمهاله مشکلات حلوي خو د اوږدمهاله لپاره دوی کار ته ضرورت لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي دا چې د تقاعد حقوق نه ورکول کیږي ان د روژه ماتي او پېشلمي لپاره څه نه لري. دوی وایي روژه نورو سره د خواخوږي او اړمنو سره د مرستې میاشت ده خو دوی خپله اوس د ټولنې په یو بېوزله قشر بدل شوي دي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې
توان خرید افطاری و پسشوی را به بسیار مشکل پیدا می کنیم یا گزاره می کنیم.
وی ده تقاوده حقوق نور کول کیگی بلا گت وطا نلری نو زکر لجیدی اقتصادی سنزو سر مخته. موسا احمد په افغانستان کې د لزګونو زرو متقاعدینو څخه یو دی. د دوهود په 15 ازادي راډیو ته وویل
همي مور د رمضان بسیار
موږ د روژې میاشت په ډېرې سختۍ تیرو. زموږ اقتصاد کمزور دی او په ډېره سخته ورځ تیرو. کله چې پیسې نه وي او تقاعد هم را نه کړي نو پیسې به له کومه کړو؟
میرویس سالی زاده یو بل متقاعد هم د ورته وضعیت خبره کوي.
البته فعلا د ماه مبارک رمضان د خونه
په دې مبارکه روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري چې خپل ځان او خپل اولادونو ته ورکړي. د روژه ماتي لپاره خواړه نه لري، ټولې چارې له ستونزو ډکې دي.
کولش روی هم رفته.
متقاعده میرمنه نورزیا هم وایي چې د سک کال روژه په سختۍ او بیوزلۍ کې تیروي.
ما روزه سکه دیگر و بی پولی و بی مصرف
دا روزه پر دیری بی پیسگی و بی مصرفی تیری که لصبر پرتا بلا چاره نلارم. کلچ پیسی نی ویشون سرنگه خطیر شی که پیسی وی نو انسانی پا ناروخی او نور ارتیاو لگوی او کنی وی نو یوازی باید صبر بکری
صبر تحمل کنی دیگر.
دا افغانستان دا متقایدینو طول نوائی دا متقایدینو دا اسنادو دا ارزاون پر محل ډیره حقوی چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال خپل د تقاوت حقوق اخیستی و اوس د تقاوت مستحق نه ګڼل کیږي. د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دي دا د تقاوت پیسې دا باید د متقاعد وارثین د خوژوندۍ هم اخلي، وارثین ژوندۍ هم اخلي. نو اوس اکثریت چا چې دوه کلم د جمهوریت کې تقاوت پیسې اخیستي هغه مستحق نه ګڼل کیږي.
د روان مریض کال په جدي میاشت کې بیا یو شمېر متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د تقاوت پیسې ترلاسه کړي خو ورکړل شوی اندازه د دوی لاسلی حق څخه ډیره کمه ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په جدي میاشت کې ویلي و چې تر اوسه 10,000 متقاعدین د تقاعد د حقوقو مستحق پیژندل شوی دی. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,00,000 څخه زیات دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 مریض کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو سره د متقاعدینو د حقوقو موضوع محاکمو ته وسپارله او ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حق د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. خو د افغانستان متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره محاکمو ته عریضه وکړي او د ادارو او محاکمو ترمنځ سرګردانه شي. د افغانستان د پخوانیو قوانینو له مخې هغه کسان چې 15 کلنۍ ته رسیدل یا 40 کاله خدمت کړی و د تقاعد د حقوقو مستحق بلل کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم لغوه شوی او اوس د دولتي کارکوونکو له ماتې څخه د تقاعد حق هم نه ګرځول کیږي. هغه موضوع چې د ځینو متقاعدینو او هغو کسانو په خبره چې تقاعد ته نږدې دي د تقاعد نظام راتلونکی له جدي ابهام سره مخ کړی دی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم د موږ غاغله آزادی رادیو اوري او په تخنیکی چارو کې شفیق عیار را سره ملګری دی. رابسو د خبرونه ورستی مطلب ته ځینې کسان ډیری بوختیاوی او کرونا په سم ډول تر سره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو کرونا په مدیریت کې هم پاتې راځي. د اداري او مدیریت د برخې یو شمیر کارپوهان وایي چې چارې کې ډیری وک کمې منظم تر سره کولو ته یو پلان باید تر سره شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخي او کارونه لري چې تر سره کول او ورته رسیدل اړین او آن ورته حتمی دي. دا نه یو شان وی او نه هم پیوانده، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول تر سره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکی حمید الله چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپل خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیله امیدونه مې لرل چې زه ماستري ووایم او همدار هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه رانه کړله. اوس یو کوچنی کاروبار لرم او په دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکي احمد خالد سره له دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلی ازادي راډیو ته یې وویل.
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې له اقتصادي اړخه یو کمزورې هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوې هم شته چې دید به ورسره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنې کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوې. د کابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې ترڅنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د اداري او مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمې، په منظم ډول تر سره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. د دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د اداري او مدیریت د برخې استاد عزت الله زهیر ازادي راډیو ته وویل.
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید ټوټولو لومړی د وخت مدیریت زکی چې څنګه وخت مدیریت کیږي دا غن ورسته بیا د کارونو مدیریت زکی یعنی کم کار لمړی تر سره کیږي کم کار دوهم تر سره کیږي پلان گزاري باید ورته وشي کم کم کارونه باید تر سره شي هغه کې باید هر کار څومره وخت وشي دا باغه تنظیم کې هغه اورګنایز کوي یا نه بعد خپل کار باندې پیل کې عمل به کې اقدام به کوي او سلورم به کنټرول دته به ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی او اورګنایز کړی او لیډ کړی مې دا په دې مطابق روان یم کوم څه رسیدلې یم او کنه
نو موړه دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسولیت کې دی بولی زیاتوي دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي ژوند نظم اخلي او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاون کیږي چې ورنه خوند اخلي نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر هغه لومړنی کس چې مدیریت یې د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ ویلي هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
درسی ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدک رو لپارا اونی زخ پروانه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومني درنو ست کوونکو هیله د چروغ او جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لسته شرخ لاس وایم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوسر اخر نشي بوله سره مل پاتې سي درنو ست کوونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به مو جو تاسو د غوریانو په حق له تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو نو راز خپل درس پیلو چې لمړی مو موضوع د غوریانو په حق لده غوریان سمجه ده هیواد پا مرکز که ده غور ده سیمی سخرا پورت استوی دی او پسل که ده دوی ریشه ملکشن پسترسی جی چه دوی پا غور که امارات دلو دی او منهاج السراج جوزجانی ده طبقات ناصری پا کتاب که ده ملکشن پس پا عرالی کلی دی چه دوی ده اسلام پا لمرنی وقتونی که جوان کوی او پا دو طلابانه توگه پا داغ دوری که ده نموری پاستا ده اسلام پا سپیسیلی دین حضرت علی رغو ترنهو مشرف سو او همدار څنګه د امارت دوا سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجی نهاران نومېدې چې د بیا ورسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوریس د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوی هم و د سلطان محمد غزنوی څخه بیا ورسته د غور واکمنۍ د هغه زوی ته چې هغه نومې دی هغه ته ورکول کیږي بیا وروسته لدی غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو واکمنۍ د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره لدی چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواک و خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوی او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشری لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وخروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوی پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي اته وخروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجول سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوی پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چارې د تور کوي نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي د شکل سره صحیح شکل سره حکومت نه کوي
او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وجنی او د د وجلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوی د پچاهی پر تخت باندې کښېنوي چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوی نیسي او هغه سوځوي چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، یعنی د غور د واکمنۍ چارې د ته په لاس ورځي. دی بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1599 کال کې په 1599 قمری کال کې او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړه توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجنو مې دی، یعنی د دغه لړۍ یا دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه همدغه انشتګین غرجو چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمنیسی یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونو چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه تر رسیدي چې په پای کې د هټه د خوارزم امارت او په برخه کې چې دغه امارت د پلاس سرزی او تر هغه لاسلاندې سیمې نسی د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د زوی محمد په 491 قمری کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خواسخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو د چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د هغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډیر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله مرکیږي او د مړینې سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لومړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کې شو، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کې شو دی او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاءالدین تکش او د علاءالدین محمد څخه عبارت و چې په ځنګړې توګه د علاءالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهی دولت ترول کې لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمری کال 1206 میلادي کال کې د علاءالدین د خواسخه د مینځزي او په دې توګه بیا د سند تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځیږي. یعنی دغه د سند تر سند پورې د ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه دونه ډیر سیمه تر خپل ولکیران دی راوستې د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهی دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل په لور بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغل د خوارزم شاهونی وی چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهی دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده را ورسېده او د خوارزم شاهی دولت په همدې ډول سره د واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو د حکومت لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مختتلی د حکومت سیمې چې دوی ونیول بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دایته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولوه د پله پسې حمله پترڅ کې یا دغه کومه حمله چې سیوی د همدغه پله پسو يرغلونو یا حمله لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډیر اقتصادي ودی او غوړیدنې لپاره مناسب نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و، یا داسې یو زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي. خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنې، زراعت او تولیدولو له لارې خپل هغه د ورځې ډیر مهم او لومړنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګ پنبه، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې دوی ته زمینه او هغه شرایط مناسب نه و، یا داس مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې، زراعت او تولیداتو له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات یې دغه پنیر، بادام، انګور، پنبه، وریجی، غنم، وربش او داسې نور و. د دې تر څنګ د هیواد د ځینو کانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه مس، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل سوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي وه، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادیو ته پاملرنه وکړه، او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پام وړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 40 متره لوړوالی لري، او د محمد غوري په نامه د ډبرلیک په دلودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه منار ګڼل کیږي، او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او علمانو ته ډیره په درنسترګه کتله، هغو ته به قدر ورکوي او احترام به کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده، او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوځوي او بیا وروسته د ته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانی د مین زوړی خرابوي، په همغه وخت کې یا په همغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مانی په حق باندې ویل سی و ټول په سرو زرو باندې واخیستل، په خپل کتابتون کې کې شوه. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځنې لستراوړنې یا کارونه و. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي، او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و، یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی، عربي، همدارنګ نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي، د حدایق السهر فی دقایق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی، او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا، د لفظي او مانوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګ سیده بیگم یا علویه د کمال او د فضل خاونده د دیوال لرونکي شاعره هم په همدغه وخت کې اوسیدل، چې دا بیا د وتوات بلخی د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي. او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیرحمه او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر و، یعنی یو ډیر بیرحم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا دی د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل سوی دی، او دا سویل کې چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده، او د هغه په برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره له دې چې د یو بیرحمه، بې تدبیره او سیاست نه درلودن کې څیر و، خو بیا هم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي، او خلک په دې باور دي چې دی دینداره او علم دوسته پاچا و.
نو درنو زده کوونکو دا و زموږ استاد سید نن ورځ درس د مختلفو موضوعاتو یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و د دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدا غوړستنی شی بور سره مل پاتې سوي اوسئ او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستی وي د پامور به مو ګرځېدلی وي. نو د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هلی میو منی درنو زکون کو هله د چروه او چور بیا سا وخت مو تر دې محل په خیره رسولې وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغ لاست وایم. هله د چینل ورس هم د لوست اخر نه شی بور سره مل وسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي. یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخستل سو نو دغه لاست راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیر هغه وکړه د افغانستان یو نوې مرحله ته ورداخل کی او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغه په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي هغه په دوه مرحلو کې ترسره شو. چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وو د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړ د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي به تر هغه وخت پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي. چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنۍ لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي. یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکۍ ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي. د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي. یعنی کوم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیخ باندې غیاله په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی پاړې کوي. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتری اصول په نامه یو شونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه ورسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول. یعنی خپل دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چاري په عصري سیستمونو سره بدل سو. د حاکمانو په نامه شونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل. یعنی کله چې په دغه شونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغ کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سو. د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالي لغوه سو او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده. یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و. یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سونو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه پرته د دینی مسایلو څخه د افغانستان تبع ګڼل کیږي. یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. په مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي، او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نه سي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب، توکم او قبیله له مخې چې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت دستګاه هم په درو قواو باندې ولاړه وه، یعنی پر اجرایه قوه، مقننه قوه او قضایه قوه باندې ولاړه وه، چې اماني دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یولس تیارې یا الوتکې درلودې، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیې او ترکیې ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 8 ماده سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا، ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره امانیل لیسې جوړ شو، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او د دغه ټولو کارونو تر څنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې تر څنګ یې 10 مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایی سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راوستول سوه چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. هو همدغه دی چې امان الله خان د ملکه ثریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندن د په میاشت کې په د لندن د میاشت په لومړۍ ورځ کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په ورسی، وروسته د کوټه د لارې څخه کراچي ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پادشاه. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند بشرانو او د ټولنه د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایټالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه، یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو توفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي، او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کریزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د آلمان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان که څه هم د دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي، همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي، هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي. او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته، دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولی سي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني. مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا د دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې، او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي، او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن د دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي، په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي، او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه، غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي، او د اماني خپلواکه دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه، خواره واره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو، یعنی په ختیځ او شمال، فعالیتونو باندې مصروف کیږي، او د دې پلان طرحه بیا داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي، او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالی کیږي، او د داسې وروسته بیا د شمال جبهې، یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر، بیا کابل ته داخل شي، او په چټکۍ سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالي رتبه مامورین هم په پټ ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه، د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و، دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره، چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و، د هغه سره اړیکې ټینګوي، او علي احمد دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي، د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي، او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي، او د هغه په همکاري سره د ډسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي. او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي، په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پاچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای ایتالیا ته مخه کوي، او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. ورور یې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو، او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي، او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنیږي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زکونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي، او دغه په وړاندې د خلکو د خبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، پلوستا دو ما تکڑی چو بندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا وی هر بدکڑا هغه بدماکڑا وی هر بدکڑا هغه بدماکڑا چې دلا سدی آزاد شي د چالو نا جانا چې دلا سدی آزاد شي د چالو نا جانا
ملغلری دلالو نا جانا هر یو پندے ملغلری